द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی رادیو دی نن د ګلبرس کال 2014 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده وخت شبه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې شبه دی 9 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډی رادیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه انیلا خالد
هر کله وایو اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د خیبر پختونخوا 400 کې باچا خان یونیورسيټي 13 میاشت د وسلوالو طالبانو برید وروسته بیا پرانستلې شوې ده د یونیورسيټي وایس چانسلر وایي امنیتي انتظامات یې ټول نیولې دي او یو طالب علم وایي تر هغه یې د پوهې لاره نشي نیولې
زموږ خدا اعظم دی چې بس تعلیم حاصل کو ځکه چې دهشتګرد خو غواړي چې موږ تعلیم حاصل نه کو خو زموږ حوصله بلند دي ان شاء الله راځو به خپل تعلیم حاصلو
د افغانستان په اسلام آباد کې نوی سفیر عمر زاخل والوی مثبت تمه لري طالبانو سره به امن خبرې د روان میاشتې ختمېدو وړاندې شروع شي او افغانستان نن روسیې ته د ماتې برکبلو د بریا ورځ نمانځي
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشي د سولې له کاروان سره دې یو ځای شي
چارواکی وایي د ترکیې لخوا شام کې کوردانو په ضد بمباری د غسیمه کې حالات نور هم خراب کړي دي او شام کې د بشار الاسد عسکرو د بی پولی ډاکټرانو په مرسته چلوونکي یو هسپتال باندې بمباری کړي ده چې لامل یې په زرګونو خلکو ته د صحت اسانتیاوې ختمې شوې دي
او ځواک شهید خبرونو تفصیل ده
د پاکستان خیبر پختونخوا باچا خان پوهنتون چې 13 میاشت د وسلوالو طالبانو پولی یو ویډلې ور باندې برید کړو نن بیرته پرانستل شوې دي هغه برید کې 20 کسان وجل شو چې پکې زده کوونکي او یو استاد هم شامل وو د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت د فرانسوي خبری ادارې ته ویلي دي هغه ډیر خوشاله دي چې د پوهنتون د بیرته پرانستې اعلان کوي خو هغه ویل د امنیت ساتنې لپاره په لوړ کچا اقدامات شوي دي د د په وینا د یونیورسيټي د بیرته خلاصولو هدف د وسلوالو هغه سوچ ته ماتې ورکول دي چې د ترهګر برید په شا وو باچا خان پوهنتون باندې د برید مسولیت د طالبانو خلیفہ عمر منصور ډلې په غاړه اغستی و
د افغانستان صدر اشرف غنی یو نږدې مرسیال وای هغه ډیره تمه لري د طالبانو سره به د سولې نیخ په نیغه خبرې اترې د روان میاشتې ختمې دوه وړاندې شروع شي پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر داخل وال ویلي دواړه اړخو د خبرو لپاره شرطونه نه دي اخودي او دا چې د ممکنه غونډې لپاره د ځای ټاکنې په سر کوششونه روان دي د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړې مرکه کې عمر داخل وال ویلي د افغانستان امن امیدونو تازه کولو لپاره اسلام آباد د مثبت تعاون رول لوبولی دی د افغانستان تیر سفیر برعکس عمر داخل وال د ټولو افغان سیاستدانانو په مرستې د پوره سیاسي اختیار سره اسلام آباد ته رسیدلې ده چې د افغانستان 15 کلنې جګړې ختمون لپاره د پاکستان ضروری او مهمه مرسته ترلاسه کړي
نن په افغانستان کې د بریا ورځ مانځل شي په دې ورځ ویش کال وړاندې د افغانستان نه شوروي اتحاد په وتلو باندې مجبور شوو افغان صدر اشرف غنی قام ته د وینا په وخت د امن او اتحاد غږ کړی دی او وسلوال ډلو نه غوښتنه کړې ده چې د جنگ نه لاس واخلي او د سولې په عمل کې شامل شي
امکان دی د روس صدر ولادیمیر پوتین د پاکستان سره د عربونو ډالره ګیس پایپ لاین منسوبې پرانستل لپاره راتلونکو میاشتو کې د پاکستان سفر وکړي د دغه ګیس پروجیکټ پاکستانی کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز مینیجنګ ډایریکټر او مشر موبین سولت تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف روسی صدر ته بلنه لګلې ده او دا چې روس په دې باندې رضامندي خودلی دا چې صدر ولادیمیر پوتین په پاکستان کې د ګیس دغه پرانستې لپاره سفر وکړي اخواته د بلوچستان کله سیف الله سره تعلق لرونکي د کالج یو ولس کلنې جنې د کالج د پرنسپل لخوا د دولسم جماعت امتحان کې نه پریښودو په سر خپل ځان وجلې دي د ګورنمنت ډیګري کالج مسلم باغ پرنسپل ولس کلنه ثاقبه حکیم کاکړ او دولس نور جنکې په دی وجه د امتحان ته ناستې ته نه به پریښودي، ځکه چې دوی تیر کال د جون په میاشت کې کالج کې د کلاسونو بیا شروع کولو لپاره د کوټه پریس کلب مخې ته احتجاج کړو. نور حال پې د کوټه نه د ډیبه ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې د ضلع کلاسیف الله په مسلم باغ کې رامنځته شوله. د کلاسیف الله د پولیسو ضلعي افسر وډیوه ریډیو ته وویل چې دلته یوه کورنۍ ادا کوي چې د کالج لوستونکي وولس کلنه ثاقبه کاکړه له دغه سببه یې خپل ځان وژلی دی چې د کالج پرنسپل یې د دې امتحاني پارم ناسته وي. صدیق انجلی او نورو تیر کال د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاج کړی وو چې د دوی په کالج کې د استادانو کمی ده. د ساکبې کاکړي ورور عزیز الله وویل چې د پروري لسمه د امتحاني پارم د لیږلو اخري نیټه ولا. ساکبې او نورو او پرنسپل ته خواست کړی وو چې د دوی پارم دې هرومرو واستوي، خو پرنسپل یې دریز درلودی چې د دوی حاضرینې پرانه دي. د دوی له خولې چې دا ډېره مایوسه وله، همله دغه قبله دې د خپل ژوند خاتمه وکړله. چارواکي وایي چې دولس نور انجونه هم دغسې دالته په دغه کالج کې موجوده دي چې پرنسپل چې دوی په امتحان کې له کښېنولو څخه ګوښه کړي دي. صوبایي وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال بیا د دغې پیښې د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه په کار اچولې ده چې دوی به پلټنې کوي او په 15 ورځې کې به والا وزیر ته د دغې پیښې راپور وړاندې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د ګل پرواز ویلی دی د دوی ځواکونه به شامی کوردان د اعزاز خار بیرته نیولو ته نه پرېږدي. دغه خار د ترکی د سرحد نه جنوب کې 100 کیلومتره لرې دی. وروسته کې ترکی د امریکا ملاتړ لرونکي کوردیش جنگیالو په مرکزونو څو ځله بریدونه کړي دي او احمد داوتوغلو خبرداري ورکړي دی کچرې کور جنگیالي هلته فوجي هوایی اډې نه نوزي نو دوی به دغه هوایی اډه د استعمال قابل نه پرېږدي. په شام کې دی وخت حالات څنګه دي او په دغه حق باندې نور څه تفصیلات دي هغه تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي روان دي کوي.
ترکی د کوردانو د تحفظ لپاره د ډلې وسلوال په 1300 ورځو کې پر لپسې په نخ کړی دی. امریکا د کوردانو د ډلې ملاتړ کوي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو خبرداري ورکړي کورد نږدې هوایی اډې نه بیرته ونه وتل نو د ترکی ځواکونه به دا اډه د استعمالېدو قابل پرې نږدي. روس چې د شام د ځواکونو مرسته کوي او د 13 ستمبر د میاشتې راهسې بمباری یې شروع کړي. دوی د ترکی په مرستو پرستو هلو ځلو تشویش څرګند کړی. شام په ترکی تور لګولی چې د خالی په ورځ یې الیپو ته ځمکني پوځیان ورلیږلي دي. د ترکی د دفاع وزیر د شام د تورونه ردوي او وایي هیڅ خواهش نه لري پوځونه د ترکی بلې پولې خواته ورولیږي. په داسې وخت چې د نړیوال طاقتونه شام کې د تشدد ختمولو لپاره په ډزبندې د عمل کولو کوښښونه کوي، الیپو د شام د شخړې مرکز جوړ شوی. ترکی امریکا پلوا کوردی وسلوال په نخه کوي او کورد خپله د شام د ځواکونو چې روسیې ملګرتیا کوي د دوی په خلاف جنگ کوي. ادلیب کې د مرستو نړیواله ډله یا MSF وای ادلیب صوبه کې مارت النومان باندې سلور راکټ گزار شوی چې له عمله یې د دوی اته کارکونکو بے درکه شوی. د MSF وین رائټرز خبری ادارې ته ویلي دا حمله ارادتن شوی او هسپتال تباه کولو سره نږدې 3000 کسان د صحت د سہولتونو محروم شوی دي. په یو بل پیخه کې د ماشومان په یو هسپتال د راکټ را پریوتو لوجه لک تر لګه لس کسان مړه شوی دي.
د سومالیا پایتخت مقدسو کې عین شاهدین وایي د موټر بمی چاودنه کې د هیواد پخوانی دفاع وزیر وژل شوی دی. د پیښې په ځای کې موجود یو پولیس چارواکی ویلي د پخوانی دفاع وزیر محی الدین محمد حاجی ابراهیم د موټر لاندې بم ایښودل شوی چا چې اوس د سومالی پارلمان د مشر په حیث کار کوي.
او نن په امریکا کې د صدرانو ورځ مانځل کیږي او له دغه وجې یو شمېر سکولونه او دفترونه بند دي. په بنیادي توګه دا ورځ د امریکې ړومبي صدر جارج واشنگټن په یاد کې مانځلی شي. دې ورځ ته د سرکاري چټۍ حیثیت په کال 1909 کې میلاو شوی. خو د وخت تېرېدو سره د امریکې 14 صدر ابراهم لینکن د پیدایښت ورځ کومه چې 12 فروری د هغه هم دې ورځ سره یو ځای کړی شوه. او دغه نه علاوه په کال 1928 کې کانګرس داسې قانون پاس کړو چې وفاقي سرکاري چټیانې د ګل پر ورځ باندې ورکړې شي چې سکولونه او دفترې اوږده چټي تیر کړي.
جاپان کې د کال 2015 اخیری درې میاشتو خراب اقتصاد په اړه رپورټونو له وجې 13 هفته سټاکس خرڅول ورستو نن سټاک مارکیټ په بره تللی. د نیکی سټاک انډیکس 13 هفته فیصده غورځیدل خو نن په یو ورځ کې دا 9% اوچت شوی، کم چې دغه هیواد په تاریخ کې په یو ورځ کې د سټاک مارکیټ تر ټولو زیات اوچتېدل دي. په هانګ کانګ، سویلي کوریا او آسټرالیا کې هم سټاک مارکیټونه په بار تللي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دادو بخنه غواړم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې او ریزو د پاکستان خبر پختونخوا 400 باچا خان یونیورسيټي اړخته د 100 ورځو د بندیدو وروستو د باچا خان یونیورسيټي د کلاسونو یا د ښوونې لپاره یو ځل بیا پرانستل شوی، چرته چې ترهګر حملې شوي وي. دغلته صورتحال څه دی؟ طالب علمان څومره خوشحاله دي؟ د مور پلارانو څومره اندېښنې دي؟ ریپورټ پې د 400 نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن راکړ.
بچا خان پوهنتون د 6 جنوري بریدروستو نن په کلکه سکیورټي کې بیا پرانستل شو. پوهنتون ته داخلي په وخت دروازو باندې وسله په لاس ساتونکي ولاړو، د هر تن تلاشي غسته او د امنیت په موخه د یونیورسيټي نه ګرچاپر دیوالونه لوړ کړل شوی او د پاسه پرې اسغن تارونه لګول شوی دي. او ورسره په یونیورسيټي کې زی پر زی په اوچتو زینو مورچي هم جوړ کړل شوی. په دې موقعه د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت ډیو ریډیو ټی وی ته وویل چې یونیورسيټي مو د کلکو امنیتي ګامونو پورته کولو نه پس بیا پرانسته او تدریسي هلې ځلې به پکې په باقاعدګۍ سره پیل کړي.
سکیورټي چې کوم دی، انشاء الله موږ خپل طرف نه، د انتظامی طرف نه، موږ خپل سټیسفاید یو، خپل مطمئن یو.
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاته کړه دوی به د علم حصول په ذریعه ترهګرو ته ځواب وایي.
علم چې کوم ده کنه، علم روشنایی ده، پوهه چې کوم ده کنه هغه رڼا ده، او نور چې کوم تیاره ده. کوم خلک چې تیاره غواړي هغه سره به موږ مقابله کوو، په څه شي باندې؟ په قلم باندې. او ټوپک کسان نور شته، ټوپک وال کسان شته دي، هغه ریاستي ادارې هم شته چې هغه موږ مشکور یو، که هغه موږ حفاظت کولی شي او کنی شي هم کولی، بیا هم مشکور یو.
پوهنتون چې نږدې یوه میاشت پس بیرته خلاص شو، نن په ګڼ شمېر کې هلکان او جنکۍ زده کړه کوونکي راغلي وو. او یوه زده کړه کوونکي اسما وارس وایي دغه رنګ ناوړې پیښې به د دوی حوصلې ماتې نه کړي او دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.
زموږ خو دا عزم دی چې بس تعلیم حاصل کو، ځکه چې دهشتګرد خو غواړي چې موږ تعلیم حاصل نه کو، خو زموږ حوصلې بلند دي. ان شاء الله راځو به خپل تعلیم به حاصلو. دا غي مقصد هم داري چې دیوری تباشی ماشومان دی تباشی دی تعلیم حاصل نه کی، خو زمون حوصله بولین دی ان شاء الله رازو با خپل تعلیم به حاصلو.
په هنتون کې د وجل شوی تنانو لپاره دوایې تقریبا شو او د وجل شو د کوونکو عکسونه هم زی پر زی لګول شوی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دی ور ریډیو ټی وی، 400.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. او نن په داسې حال چې د خیبر پښتونخوا 400 باچا خان یونیورسيټي پرانستل شوی، د مور پلارانو په زړونو کې اوس هم اندېښنې او یرې پرتې دي چې د هغې ماشومان به آیا د امنیت دننه ښه تعلیم ترلاسه کړي چې ځان دپاره یو روښانه مستقبل جوړ کړي. دغه کالج ته د آرمی پبلک سکول د یو ماشوم پلار هم ورغلو. هغه ماشوم د کال 2014 دسمبر په 14 نیټه باندې د طالبانو په خونړۍ حمله کې وژل شوی. هغه د 400 طالب علمانو ته سویلی تاسو ته وړاندې کوو.
د زور ګولې کوکستان او سيزو سزا یو کنه نه یې په کار د مونږ د زور ګولستان چې دا غي کې زمونږ بچی نصیب کیږي نو مونږ په ګولستان باندې تندر را غورځو. تاسو یقین ساتئ دا ستاسو ملک دی، تاسو به دا څنګه لوي او کتا سو سنبال نکو نو دا ارت یقین ہم چ کم نو جنریشن دا روان دے اگے و پتا سو لاند لالات ہوئی ہے کو افسوس خبر دارا چ ہر سڑے خبر اور یو لاش کور کی کینی ولی کور کی کینو دسے دا بارہ من کور کی کینو بم باندې اوسو ما غسول دے سنبر دے مون دا سول دے سنبر دے مون دا کورونو نہ نہ وتے چ سارم زراتلم نو دا صرف جرابے را وتے وی ما ور تیل خدی تا میلا جرابے لے گرا کرالا نو دا جرابے را وتے زما پ کور کو ما غ جنازہ و دوبارہ او ما غ حالو چ کم پسول دے سنبر باندیو گل علی بچو گل علی اگے س کسرو اگے خونه دے جہاد نہ خبرو نہ دینہ خبرو چیر دا سنگ چلیو سنگنا تاسو یقین ساتی جی دی بچا خانو نو ستہ دا مرگری راغلیو پ کمرو کے تاگی کو سیمسٹر ختم اگے خو تیار ناستو اس گناوا اگے کو پارم کمرو کے پرتو پ کمبلو کی او دا کم کار ور سره شو د دې زمي ور سوک دي تاسو چارو ته پور چانه ته پوس کړی ره دا در یا ست زمي وری دا او چې ریاست کله ته ل زمي وری نه در کوي نو ته ور اوچا دیګو د دې ته پوس پتا سو کوي پتا سو باندې د دې ما شومانو د دې بچا غند نه نو ستې شو غدا قرض دې ویني او دا قرض پتا سو خلاص وای یقین ته ان شاء الله کدا تاسو خلاص نکو نو دا استفا ورکی مونگ مونگ با پاسو مونگا زکا چه دا حق تے دا غی پتاسو باندے دا آغا شوہدو یو کرز دے پتاسو چه ترسو پوری دا کرز والا تاسو نی خلاص کری تر آغا ستاسو چکم دے خیریت نشتر
دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا
وائس آف امریکا ڈبر ریڈیو دے دا پاکستان قبائلی سیمو دا حقوق لپارا آواز پورته کوونکی فاٹا سیاسی اتحاد دا حکومت نا غوښتنه کړې ده چې دویشتم آئینی ترمیم دی عملی کی او قبائلی سیمو ته دی خپل حقونه ورکی فاٹا سیاسی اتحاد د ډیر وخت راهسي دا قبائلی سیمو لپاره د ملک د نورو برخو پرنګ یو شان حقونه ترلاسه کولو غوښتنه کوي د دې حکومت نه وختنه کړې ده په فاټا کې د انګریزانو د وخت رایج یا پر ځای د ظلم او جبر نه ډک د اف سی آر قانون ختم کی او دوی ته د اپیل وکیل او دلیل حق ورکی رپورت پی د پېښور نه د ریډیو خبریال حمید الله راکبی
گران اور ادن کو نند فاٹا د قبائل او چکم پولیٹیکل الائنس دے سیاسی اتحاد دے داغی مشران او داغی د مختلف پاٹو غڑی اغا بہور پرستب کراغلی دی او دی دلتا د خپل حقونو د مطالبو د پارا پرلت غزول دے درنے ور کڑے دا د دوی سره خبرې کوو دوی مشران سره اجازه من زمون سره ولاړ دی چې د دوی غوښتنې سره اسلام علیکم اجازه صاحب خبر راته وکي
او ډیره مهرباني جننه د سیاسي اتحاد د طرف نه چې دا کوم احتجاج دی دلته چې بده کې موږ سره د ځوان کول ډیر کافی تعداد موجود دی واحد عمدغه یو خبره ده چې کوم دویشتم ترمیمی بل په اسمبلی کې پېښ شوی دی هغه د فورن پاغه باندې بیسو شي او د فاټا حیثیت د پاټا کړ شي او بنیادی حقوق او عدالتونو دایره اختیار د فاټا ته وروغه زولې شي او بل اهم خبره ده چې بده کې یو اهم رکن چې هغه د کمیټې ممبر وو هغه نه استعفا واغستل شو لا کی پی گورنر هغه دینه لاړه نو بیا خدا کمیټې سه حیثیت پاتې نشو درې ایجنسو وزټ بی کړی دی په سلورو میاشتو کې، باقی درې سلورو ایجنسو ته دوی د یری نه او د بیزتۍ د وجې نه تللی شي.
دا واخلو زموږ سره نثار مومن صاحب ولاړ دی، دی هم دغه واټا د سیاسي اتحاد په مشرانو کې دی. راته ووایه چې نن احتجاج د غوښتنې
چې منګه په خیبر پختونخوا کې قبایلي حیثیت زم کوي، د دې نه علاوه زموږ هیڅ لار نشته. او ځکه که کله موږ زم نه شو نو نه پوهېږم چې منګه د وو اتو شپېتو کالو نه د پاکستان عیسی وو، پاکستان قانون غواړو چې موږ د پختونخوا او د پښتونورونو سره زم کوي، دې خلکو ته ولې هغه تکلیف جوړیږي؟ او بنیادي وجه دا ده چې دا دلایل هم لري. دلیل دا دی چې زه مومن د چارسدې او خیبر تک پیښور تک کولاویږم، باجوړ دل تک کولاویږي، سحر چې خیبر راپاسي پیښور ته راځي او کور مچ راپاسي انګو ته راځي. کله هغه ته رواج وي دا زما رواج نه، دا انګریز راکړی شوی نظام دی. زما رواج زما چرګه د سبزو د ثوابۍ د مردان د چارسدې او د انګو او د کواټ د پښتنو سره زما یو رواج او یو دستور دی، هیڅ بدلون پکې نشته. که څوک افسیار ته رواج وي نو دغه پښتون نه دی، هغه ته پښتون نه.
ګرانو اورېدونکو، دا وخت زموږ سره د فټا سیاسي اتحاد مرستیال صدر جنور پردي صاحب ولاړ دی. دوی ځان ته زنځیر مچولی دی، خپو ته مچولی، لاسونه ته مچولی. تپوس پته کوم چې دا زنځیر مطلب
دا مونږ دنیا ته پیغام ورکاو چې مونږ غلامان یو. دلته په قبایلي علاقو کې چې کم نظام دی دا د غلامانو نظام دی. دې نظام زمونږ بنیادی انساني حقوق پامر کړي، زمونږ جمهوري او سیاسي حقوق نشته، زمونږ آئینی او قانوني حقوق نشته. نو په دې وجه باندې مانند دا زنځیرونه په ځان کې اچولي دي چې زه دنیا ته پیغام ورکم چې زه غلام یم او د دې نظام نه لاندې زه غلام یم.
دا ریفارم سکروان اوس خو گورنر هم لاړه، نو دغه په حق لږ تاسو ته مې غوښتنې وې، نو دغه د بار اوس دا خو تاسو پر لدو غزو دلته کې ناسته راتلونکی له همل څه دي؟
نو نن خو دا درې ورځې دلته درنه دا په خیر سره، او درې ورځې نه پس به بیا مونږ قبایلي علاقو ته ځوال ته به جلسې کوو. او زمونږ دا یو تحریک دی، دا به تر هغه پورې روان وي تر کومه پورې چې اف سی آر نه وي ختم کړی، او تر کومه پورې قبایلي علاقې په کې پی کې کې زم کړی نه وي. ځکه چې مونږ پاکستان او دا قبایل چې دا یو کول غواړو، او دا حکومت چې دا نابالغ حکومت دا په کې رکاوټونه پیدا کوي.
وکیلان، ڈاکٹران، استادان، سٹوڈنٹان، ہر طبقے خلق چراغلی ہے، اور انشاءاللہ تیرے روزنے اترنا نور بم راضی.
حمداللہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر هغه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خبرې غباندې اوري. افغانستان کې نن د شوروي اتحاد د قبضې ختمېدو وشتمه کلیزه د بریا ورس په نوم باندې نمانځل کیږي. صدر اشرف غنی په دې ورس قام ته په وینا کې یو طرف ته هیوادوالو ته مبارکي ویلي، ابل خواته یې په ټولو خلکو د امن او اتحاد لپاره غږ کړی دی. نوموړي هغه ټولو ډلو ته ویلي چې په افغانستان کې وسلواله مبارزه چلوي. ویلي دي افغانستان کې په خصوصي توګه باندې طالبانو، حزب اسلامي او نورو وسلوالو ډلو باندې غږ کوي چې د جنگ نه لاس واخلي او د سولې په بهیر کې شامل شي. رپورټ پې د افغانستان نه د ډیوه رادیو خبریال حقمل روان راکوي.
ټیک ټاک 28 کال وړاندې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد پوځونه له افغانستان نه ووتل، او اوس دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د مجاهدینو د بریا ورځې په نوم یادیږي، او هر کال په ګرد افغانستان کې مجاهدین پر غونډې جوړوي. سږ کال هم د دې ورځې لمانځ غونډه وشوه، او په کابل کې چې کوم مراسم نیول شوی ول پکې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې برخه اخیستې وه. د نورو مشرانو ترڅنګ جمهور رئیس هم افغانانو ته د دغې ورځې مبارکي وویله او دا لوی برای و بالا.
نن دیو داس ورز تجلیل کو چې په هغه رسمو پر باطل باندې د حق د برای الهی وعده د سر پا پسترگو ولیده زکه نن طول افغانستان دا مبارک ورزه منزی مبارک.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو دا بریا ځکه ترلاسه کړه چې دوی په اتفاق او اتحاد سره د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې ودریدل او هغه یې له افغانستان نه وباسل. جمهور رئیس په دې ناسته کې له افغانانو وغوښتل پکار ده چې خپل یووالی او وحدت نور هم مضبوط کړو او د ځینو هغو کړنو او غږونو پر وړاندې یو موټی شو چې هغه په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي.
موږ ته پکار ده چې خپل وحدت او اتحاد مضبوط ساتو او هغه آوازونه غلی کرو چې په ټولنه کې د شر او جنگ او نفاق سبب ګرځي.
که څه هم 28 کاله وړاندې روسان له افغانستان نه ووتل خو بیا هم په افغانستان کې امن او سوله را نقله، بلکې ورځ تر بلې په همدې هیواد کې جنگونه او مرګونه ډیریږي. په دې اړه جمهور رئیس په خپله وینا کې د سولې یادونه وکړه او ویل چې دوی د سولې دپاره کار کوي او داسې سوله غواړي چې هغه د هر افغان دپاره سوله وي او هر افغان باید ترې ګټه پورته کړي، په ارامه او د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
موږ ته په کار ده چې خپل وحدت او اتحاد مضبوط ساتو او هغه آوازونه غلی کرو چې په ټولنه کې د شر او جنگ او نفاق سبب ګرځي. موږ واقعي سوله غواړو، داسې چې هر افغان له بل افغان سره برابر وي او د یو بل په څنګ کې د ورورګلوي او عزت ژوند ولري. د جنگ او شرارت غوښتونکي باید پوه شي چه دو دوی لاره د ناکامی او بدبختی لاره ده. که هر چو په دی فکر کیوی چه دو زور او دو ظلم پا مد بزان پا نورو منی اشتباه کوی او پا طولنه که دو فتنه او فساد باعث کرد.
د دې ترڅنګ جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره دی او ځای شي او د جنگ پر ځای د خپلو اهدافو ته د رسیدو د پاره سیاسي لارې چارې خپلې کړي. د ده په خبره هر ډله چې غواړي د سولې خبرو ته حاضر شي دوی ورته هرکلی وایي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دی یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
که څه هم د افغان حکومت په مخالفینو باندې د سولې غږونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او نورو ډلو له لورې هم شوي دي، خو تر اوسه پورې افغان حکومت او د دوی مخالفین رسمن د سولې خبرو ته نه دي کېناستلي. مګر بیا هم اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوشبینه دی او وایي هغه وخت پر رسیدو دی چې په افغانانو به د سولې لمر وځلیږي.
زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې د دوی آرزوګانې او د دوی د شهیدانو آرزوګانې پوره کیدونکې دي. هغه وخت لره نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي. تل دې وي افغانستان پاین
دبات
افغانستان.
خو دا چې کله به افغانان د سولې چښتنان شي جمهور رئیس په اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه ځینې ناستې شوي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې به هم د امریکا، چین او پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې په اړه ناستې ترسره شي. خو دا چې آیا راتلونکي ناستې به څومره نتیجې ورکړي دا هغه پوښتنه ده چې راتلونکی مهال به یې ځواب کړي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او که لوړې دي،
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوه ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا چارسده کې باچا خان یونیورسټي تیره میاشت بسټبال طالبانو د حملې وروسته بیا پرانستې شوې. د یونیورسټي وایس چانسلر وای امنیتي انتظامات یې ټول پوره کړی دي او یو طالب علم وای ترهګر یې د پوهې لار نشنی ولې.
زمون خدا اعظم دی چې بس تعلیم حاصل کو، ځکه چې دهشتګرد خو غواړي چې مونږ تعلیم حاصل نه کو، خو زمونږ حوصله بلند دي، ان شاء الله راځو به خپل تعلیم به حاصلو.
د افغانستان په اسلام آباد کې نوی سفیر عمر زاخلوال وای مثبت تمه لري طالبانو سره به امن خبرې د روانې میاشت ختمېدو وړاندې شروع شي او افغانستان نن روسیې ته ماتې ورکولو د بریا ورځ نمانځي. افغان صدر اشرف غنی قام ته د بنا په وخت وای
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشي د سولې له کاروان سره دی
یوسایشی. چارواکی وای د ترکیه له خوا شام کې د کوردانو پر ضد بمباری د غسیمه کې حالات نور هم خراب کړی دي او شام کې د بشر الاسد عسکرو د بی پولی ډاکټرانو په مرسته چلیدونکو یو هسپتال باندې بمباری کړی چې لوجه په درګونو خلکو ته د صحت اسانتیاوي ختم شي بي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان خیبر پختونخوا کې باچا خان یونیورسټي چې تیره میاشت بسلوال طالبانو یوې ډلې پرې برید کړو نن بیرته پرانستې شوې. هغه برید کې 20 کسان وژل شوي. د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت ویلي دي د پوهنتون بیرته پرانستې اعلان کوي، خو په دې ډېر خوشاله دی چې دغه پوهنتون بیرته پرانستل شوی دی، خو ویلي دي د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه اقدامات شوي دي. د په وینا د یونیورسټي د بیرته خلاصولو هدف د وسلوالو هغه سوچ ته ماتې ورکول دي چې د ترهګر بریت پشاو. امکان دی د روس صدر ولادیمیر پوتین د پاکستان سره د عربونو ډالر اګیس پایپ لاین منصوبې پلانستې لپاره راتلونکو میاشتو کې د اسلام آباد سفر وکړي. دغه پراجیکټ انتظام کوونکي حکومتي ادارې انټر سټیټ ګیس سیستمز مشر مبین سولت ویلي وزیر اعظم نواز شریف د روس صدر ته بلنه لیږلې او دا چې د روس مشر د ګیس پایپ لاین منصوبې پرانستې دستوره کې د برخې اخستو په سر رضامندي ښودلې. د افغانستان صدر اشرف غنی یو نږدې مرستیال وای هغه ډیره تمه لري چې د طالبانو سره به د سولې نیخ په نیغه خبرې اترې د روانې میاشت ختمې دو وړاندې شروع شي. پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل چې بي سفیر عمر زاخلوال ویلي دواړه اړخو د خبرو لپاره شرطونه نه دي ایښودي او دا چې د ممکنه غونډې لپاره د ځای ټاکنې په سر کوششونه روان دي. اخواته افغانستان نن روسیې ته د ماتې ورکولو د بریا ورځ نمانځلې ده. افغان صدر اشرف غنی قام ته د وینا په وخت په افغانستان کې په طالبانو او په یو شمېر وسلوالو ډلو باندې غږ کړی دی چې وسله وغورځوي او د سولې په بهیر کې شامل شي. شمال غربي شام کې په یو هوایي حمله کې د بی پولی ډاکټرانو تنظیم ډاکټرز وداؤټ بارډرز هسپتال تباه شوی دی. د ایم ایس ایف په نوم مشهور د صحت نړیوالې ډلې ویلي د ادلب صوبې په مارت ال نومان کې د دوی په هسپتال څلور راکټې ویشتلې شوي دي چې پکې د هسپتال د عملې 8 کسان بے درکه دي. برتانیا کې د شام څارنه کوونکي ډلې ویلي فکر کوي د روس جنگي جهازونو په هسپتال بمباري کړي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو د نن ویلي چې د دوی ځواکونه به شامی کردان د اعزاز خار بیرته نیولو ته نه پرېږدي. دغه خار د ترکیې د سرحد نه جنوب کې 100 کیلومتره لرې دی. د سومالیا پایتخت موغادیشو کې عینی شاهدین وایي د موټر بمی چاودنه کې د هیواد پخوانی د دفاع وزیر وژل شوی دی. د پیښې په ځای کې موجود یو پولیس چارواکي ویلي د پخوانی دفاع وزیر محی الدین محمد حاجی ابراهیم د موټر لاندې بم ایښودل شوی چا چې اوس د سومالی پارلمان د مشیر په حیث باندې کار کوو. او جاپان کې د کال 2015 اخیری درې میاشتو خراب اقتصاد په اړه رپورټونو له وجې 13 هفته سټاکس خرڅول وروسته نن د سټاک مارکیټ په بره تلې. د نیکی سټاک انډیکس چې 13 هفته 11% غورځېدلو نن په یو ورځ کې 0% اوچت شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. زمونږ همکار بهروز خان صاحب ورته کتنه کړې.
ډیره مننه محمد اکرام. ګرانو سلامونه احترامونه. د واشنگتن پوسټ یو خبر دی غواړم تاسو سره شریک کړم. واغه په شام کې دلته اوس په شام کې سره واندی وای د شام جګړه داسې ښکاري چې یو نړیواله جګړه جوړه شوې ده. که په لویه کچه نړیواله نه وي نو په یو وړه کچه نړیواله جګړه ضرور ده او دا په خورېدو ده. په ځای د دې چې دا کم شي په دې باندې دغه رپورټ ته وایي چې اوس په دې وخت کې په شام کې روس، امریکا، ایران، سعودي عرب، ترکی، د لبنان او دغه سي د دې سره سره نور پلویان خدا پکې اکټیولی لګیا دي، یعنی عملیات کوي. اوس د دې جنگ چې کوم اړخونه دي وي دا اوس نړیوال اړخونه لري او پکې د دې نه علاوه د کردانو چې کوم کردستان آزاد کردستان غواړي هغه دلته پکې د شیا او د سنی چې کوم سیاست هم دی داغوی چې کوم مسلکي جګړه هم ده او داغوی چې کوم یو په دې مسلکي بنیاد باندې بیلتون هم دی یو بل سره هغه هم رامنځته شوی دی. بعضې ځای کې شیاګان یعنی اهل تشیع هغوی د سنیانو سره مرسته ده، په بعضې ځای کې سنیانو د شیاګانو سره مرسته ده، د اهل تشیع سره مرسته ده. خو دا جګړه وایي چې دومره پیچیده شوې ده، دومره ګرانه شوې ده چې په دې کې چې کوم اصلي هدف دی یعنی داعش هغه پکې شاته تللی دی او دلته کې په خپل منځي چې کوم جګړې ده د خپلو پلویانو چې کوم ملاتړ دی هغه رامنځته شوی دی، هغه ډېر مخې ته راغلی دی. په دې کې وایي چې هغه کوم د یاغیانو ډلې دي چې کوم ملیشیاګانې جوړې کړې شوې دي د که د روس ورسره ملګرتیا ده او که د امریکا ورسره ملګرتیا ده او که د سعودي د ورسره او که د ترکی د ورسره. خو وایي چې د دې ټولې جګړې د دې جنگ چې کوم اړخونه دي د هغې دوه اړخونه به مخته راښکاره کېږي. یو دا چې د ترکیانو کوم د ازادۍ خپل تحریک روان دی وایي چې دا پکې ورځ ته ورځ قوي کېږي، دوی نورې نه نورې سیمې نیسي. د دې په ضد باندې ترکی هم لګیا دی او د شام ځواکونه هم لګیا دي. ترکی په هغه ځایونو باندې بمبار کوي کوم ځای کې چې د کردستان ځواکونه کومې سیمې نیسي، دا ټولې د دغه سره په پوله دي. وایي د کردستان د ازادۍ غوښتونکو پلانینګ دا دی چې د ترکی د پولې سره نږدې څومره ډېرې نه ډېرې سیمې دي ونیسي، دغه به په راتلونکي کې د دوی د هیواد برخه جوړیږي کچرې دوی ازادي مومي. اوس چې کومه جګړه شروع ده دا د الیپو خار باندې ده، د الیپو په خار الیپو باندې چې کوم اوس عملیات پیل شوي دي د اتحادیانو لخوا، نو په هغې کې پرمختګ روان دی. خو د دغې سره سره چې کومې نورې ستونزې رامنځته شوي دي لکه د روس وزیر اعظم هم پکې ویلي چې دی یو نوی سوړ جنگ رامنځته کړی دی، که تود جنگ نه وي یعنی نیغ په نیغه دغه ځواکونه د یو بل سره نه جنګیږي خو د یو بل خلاف چې کوم سازشونه دي د یو بل خلاف چې کوم پلانینګ دی هغه شروع دی. وایي یو نوی سوړ جنگ که هغه د روس او د امریکا دی یا د دغې دخلي د پلویانو په منځ کې رامنځته شوی دی. اوس د الیپو صورتحال دا دی چې په زرګونو خلک دا د ترکی پولې ته نږدې یا خو ور رسېدلي دي یا ور روان دي دغه ښار د دغه ښار چې کوم اطراف دي د هغې کلي دي هغه خالی شوی دی، خالی کیږي. وایي چې بعضې ځایونه داسې دي چې 15% برخه پکې هم د خلکو پاتې نه ده، یعنی په سلو کې به 15 خلک پاتې نه وي، دا نور 95 خلک چې کوم دي دا دغه ځای نه مخکې نه وتلي دي. تر اوسه پورې په شام کې 25 لکه د شام کډوال هلته کې ځای په ځای کړی شوي دي او هغه چې کوم دغه کډوال تللي دي هغې وایي چې خارون هم کلی هم کورونه هم ودانی هم پوره پوره کلی ودانی وایي چې د منځه تللي دي یا په دغه بمبار کې روان دي. خو وایي چې په دې جنگ کې دوه مهم هغه چې دی برخې هغه دادی چې د کردانو جنگ د ازادۍ ورس په ورځ تیزیږي او ښکاري ده چې دوی ته د دې جنگ چې کوم د صورت حال دی اوس دوی ته ډیره زیاته فایده ورسیږي. د صدر بارک اوباما هم په ترکی او هم په کردانو باندې غږ کړی دی چې د دې صورت حال نه د فایده نه اخلي. کردان دې داسې نه کوي چې کومې سیمې دوی لاسته ور پریوزي او هغه دی زر ته زر لاسته راوړي او یغه شانتي ترکیان هم د دوی په خلاف باندې بمبار کوي. نو وای دغه دواړه خوا دي دغه ودري خو دواړه خواو دغه نه ده ودرولي دا خبره. وای چې ډیره عجیبه جګړه په دې ده چې چرته پکې امریکا روس ترکی سعودي ایران دا په کوم یو ځای کې چې دغه یو بل سره ملګری دي نو د دوی مخالفین د دوی پلویان چې کوم دی د یو بل په مخالفینو کې. خو بیا وایي چې د دې ټول جنگ زور به ترکی له ورسیږي او هغه ځکه چې یو خوا د ده په پوله باندې یو آزاد کردستان جوړېدونکی ښکاري او بلې خوا هغه ډلې چې دوی روزلې وې د داعش په شکل کې شوې نن یا په بل نومه په بل نوم دغلته جنګیږي هغه ډلې چې ترکی روزلې وې ملاتړ یې کړی و هغه تر هغه ګرځول شوي دي او هغه یو په یو ټکول کیږي او د ختمولو هسې روانې دي. ما غوښتل چې تاسو سره دا شریک کړم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. په پاکستان کې هندو ټولنې د قانون او انصاف کمیټې لخوا تجویز شوی هندو میرج ایکټ کې په یو شمېر ځایونو کې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د دغه تجویز شوی قانون لاندې د 14 کالو عمر هندو هلک او جنۍ واده کولی شي چې د دوو ګواهانو به ورته ضرورت وي او په 15 ورځو کې دننه په یونین کونسل کې د دې رجسټریشن کولی شي. خو یو شرط باندې چې هندو ټولنې سخت تشویش څرګند کړی دی هغه داری چې کچره یو تن مذهب بدل کړي نو دغه واده به بیا په ځای نه پاتې کیږي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیوا رادیو خبریال پیر بلا چاره کوي.
تیر اونے دا قومی اسمبلی دا قانون او انصاف قائمہ کمیٹے پاکستان کے مشتہ ہندو اور ولے ودنو تا قانونی تحفظ ور قول لا پارا ہندو میرج ایکٹ کال 2015 پاس کڑیو. دا منظور کڑے شوی بل دا لاندے دا یو ہندو الگ او جنے دا وعدہ لا پارا 14 کال عمر حد مقرر اول تجویز دے او دا ہندوانو دا ودنو لا پارا دا وعدہ پ موقع دا دو گواہانو دا موجودگی دا لازم شرط تجویز ہم دا بل برخدا. دا ہندو میرج ایکٹ دا لاندے دا یو ہندو الگ او ہندو جنے دا وعدہ لا پارا دا دوی رضامندی ضروری گرزو او د 15 په میاد کې د دغه واده په اړوند یونین کونسل کې رجسټر کولو تجویز هم په بل کې شامل دی او د بره ذکر کړی شوی شرایط او سرغړونې په سر د ذمہوار تنانو خلاف د 1,00,000 روپۍ جرمانی لګولو تجویز هم د بل برخه ده. د پاکستان په پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو سره تعلق لرونکي د هندوانو پارلماني غړي د دې بل منظورېدل د هندو ورولې په ګټه بلي او دوی وایي چې د دې بل منظورېدو په نتیجه کې به د هندوانو ودونو ته قانوني تحفظ ملاوي کی کم چی دوی تا مخ کې نو حاصله او دا چې د هندو ورولې خلکو ته بخپل شناختی کارت پاسپورت او نور ضروری اسناد تر لاسه کولو کې اسانتیاګانې په لاس ورزی. خو ور سره دوی د بل په اغه شک باندې هم سختې اندېښنې لري د کم تر مخه چې کچریو واده کړي هندو زنانه یا نارینه خپل مذهب پریږدي نو د دوی واده به ور سره هم برقرار نه پاتې کیږي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په کچه د هندوانو د یو تنظیم مشر او د واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش وای چې دا شک د هندوانو بنیادی حقوقو سره تړلې دي او دوی غنی چې دغه شک د هندوانو زنانو سره جبري ودونو واقعیاتو ته نور وده ورکول شي.
کنورژن کے بعد اس کی سپریشن ہو سکتی ہے تو میں نے اس کلاس کے اوپر وہاں پہ بھی ڈیورنگ میٹنگ میں بھی ڈسمنگ نوٹ دے دیا تھا کہ اس چیز کے اوپر مجھے اعتراض ہے اور اس کے بعد پاکستان ہندو کاؤنسل نے بھی اس کے اوپر اپنے آرگومنٹ دے دیے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے اور اسے فورسڈ کنورژن کے کیسز بڑھیں گے.
دے وائی چھ ما دا بل منظوری دو پا موقع دا دے شک مخالفت کرے ہو او که کامی اسمبلی وی او که بل یو فورم هر زی بدا دے دا خاتمه لپارا آواز پورتا کوم او تما دا چی زمونگ دا مطالبه با ضرور منلی شی. بل خوانن دا پاکستان سند ایالت اسمبلی دا کامی اسمبلی قانون او انصاف قائمه کمیٹی دا تجاویز و پرانا که دا هندوانو دا ودونو دا ریجستریشن پا اڑا دا بل منظوری ور کرے دا. سند اسمبلی دا بل پا یودا سی وقت کی منظور کرے دا چی پاکستان او پا خصوصی توگا سند ایالت کی دا اکثریتی مسلمانان لخوا د هندوانو زنانو سره د جبري ودونو واقعیت را منځته کیږي. واضح دی وی چې پاکستان کې د هندوانو شمیره تر اتیا لکو پورې ده چې پکې لک تر لږه اویا لکه هندوان په سند ایالت کې میشته دي. پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په حق له په نړۍ کې د ښه نوم سره نه یادیږي او په هیواد کې میشته ده کم شمیره عیسایانو، احمدیانو او د هندوانو د زورولو واقعیات هر وخت را منځته کیږي. رپورټونه وایي چې تیرو سو کالو کې صرف د سند ایالت نه د زرګونو په شمیره کې هندو کورنۍ ګاونډي هیواد هندوستان ته تیښته کولو باندې مجبوره شوي دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے زو یو زل بیا بلوچستان اڑختا هلتا د قلعه سیف الله سره تعلق لرون کې د کالج یو ولس کلن جنۍ د کالج پرنسپل لخوا د دولسم جمعات امتحان کې نه پرې خودو په سر خپل ځان وژلې دي. د ګورنمنت ډیگری کالج مسلم باغ پرنسپل ولس کلن ثاقبه حکیم کاکړ او دولس نورې جنکۍ په دې وجه د دولسم جمعات امتحان کې نه به پرې خودي، ځکه چې د نوموړي په وینا د دوی حاضری کمه وه. خو د دې جنۍ کورنۍ وایي چې تیر کال د جون په میاشت کې دولس نورو جنکو او ثاقبه حکیم کاکړ د کالج کې د استادانو د نشټوالي په سر او د کلاسونو د نه اخستو خلاف د کویټه پریس کلب مخې ته احتجاج کړو. رپورټ پہ د کویټه نه د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کلاسیف لا د پولیسو زیلی افیسر و ډیور ریډیو ته وویل چې دلته یو کورنۍ ادا کوي چې د کالج لوستونکی و ولس کلنه ثاقبه کاکړه له دغه سبب یې خپل ځان وژلې دي چې د کالج پرنسپل د دې امتحاني پارم ناسته وي. صدیق انجلی او نورو تیر کال د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاج کړی وو چې د دوی په کالج کې د استادانو کمی ده. د ثاقبې کاکړي ورور عزیز الله وویل چې د فروری لسمه د امتحاني پارم د لیږلو اخري نیټه ولا. ثاقبې او نورو او پرنسپل ته خواست کړی وو چې د دوی پارم دې هرومرو واستوي، خو پرنسپل یې دریز درلودی چې د دوی حاضرینې پران نه دي. د دوی له خولې چې دا ډېره مایوسه وله هم له دغه قبله دې د خپل ژوند خاتمه وکړله. چارواکی وایي چې دولس نور انجونه هم داسې دالته په دغه کالج کې موجوده دي چې پرنسپل چې دوی په امتحان کې لکښېنولو څخه ګوښه کړي دي. تیر کال په 2015 کې ثاقبې کاکړي د نور انجونو په شمول باندې احتجاج کړی وو. د بی ای سی یعنی د څورلسم بشپړ کلاسونه تړل سوی دي، یوازې ای پی سی ده هم له دغه سبب کالج تړل سوی دی. د تعلیم د څانګې صوبایي سکتر صابر صاحب هم راغلی وو. موږ او د غنجونو شپږ میاشتې پر سړکونو باندې د احتجاج په توګه ناستې وو، هیچا هم ګام وانه اخیستی. دغه یو څو نجونو سي راغلي دي، دا ټولې د غریبو کورنۍ دي. په دې احتجاج کې یوې بلې نجلۍ بیا ویلي وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي له موږ سره مرسته نه کوي، هغه د پرنسپل ملاتړ کوي. دوی د پرنسپل او د کلرک د ماتل کېدو غوښتنه هم کړې وه. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری د دغې پیښې نوټس واخیستې. صوبایي وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال بیا د دغې پیښې د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه په کار اچولې ده چې دوی به پلټنې کوي او په 15 ورځې کې به اعلی وزیر ته د دغې پیښې راپور وړاندې کوي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان قبایلی سیمونه د جګړو جنگونو او د پوځي عملیاتو لوبجې په لکونو کډوال خپل کورونو پرې خودو باندې مجبور شوی دي او د ډیر وخت راهسي ځنې په کډوال کیمپونو کې ژوند کوي، ځنې د خپل خپلوانو سره او ځنې د کرې په کورونو کې اوسېږي. خو په کډوال کیمپونو کې دغه خلک د یو شمېر مسلو سره هر وخت مخ وي. دوی یو خواته د حکومت د امداد په حق له هم ګیلې کوي او کله ورته بنیادی سهولتونه لکه د مثال په توګه باندې خوراک، دوایانې او نور بنیادی اسانتیاوي نوي ترلاسه د دې د حکومت نه ګیلې کوي. زمونږ په سیمه کې خبریال عدنان بیٹھنی د کور منابې کورشو کډوالو دوراني کیمپ ته ورغلې دي چرته چې دوی میشتي. په دې باندې یو رپورت را لګلې تاسو ته وړاندې کوو.
افغان پولیس سره په چیرما پاکستان قبایلی سیمه کورما ایجنسی کښې پوځي عملیاتو په وجه بې کوره سوي کډوال وایي په دې کډوالۍ کښې نه ورسره پیسې شته او نه خواړه. زیاتوي یخنۍ انتهایي زیاته شوې ده او کېږدۍ ضعیفې دي چې دې رواني یخنۍ مخه ونیسي. دغه کډوال کال 2011 کښې په منځنۍ کورما ایجنسۍ کې ترسره شوي پوځي عملیاتو په وجه بې کوره سوي چې دا مهال تر 600 نه زیاتې کورنۍ کورما ایجنسۍ مرکز په پړچینار کې د کډوالو په دوراني کیمپ کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. سپین ګیری رئیس خان چې له تېرو 5 کالو راسې په دې کیمپ کې د کډوالۍ ژوند تېروي، دوی په دې کیمپ کې اوسېدونکي کډوالو مشکلات ډیو راډیو ته چې داسې په ګوته کوي.
خار نه خطو هوا رسی چوکنه باسپای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرگان ډیر خونه جزام په پیسو خلی چوکنه پوش سلندر کولا وا بام شور باندې چوکنه بازار محلات
د پټون ولا سمونی مت مخش تقریبا 2 کول خوکیږي 2 کول نه مخش نسور ولا په کس مت رغله او اغه سمون خبره ټول رسته برانو خراب کړي رسخه خراب کړي دخې غوختونی او خبره د طریقار جوړ شي رسل.
حکومتي چارواکي د کیمپونو کې اوسېدونکو کډوالو ژوند اسان جوړولو لپاره په اربونو ډالر مرستې په نړیواله کچه ترلاسه کړې چې پکښې د ملګرو ملتونو ریکارډ تر مخه په دې کډوالۍ کیمپونو کې صحت مرکزونه، سکولونه، کالجونه، پارکونه، لیټرینونه او یو شمېر نورې بنیادي اسانتیاوې شامل دي. انور شاه چې د سیمې یو آزاد خبریال ده د کیمپ سفر یې کړی ده، ډیو راډیو ته وایي په دې کیمپ کې بنیادي اسانتیاوې بېخي د نږدې برابر دي.
شنا رسی، گیسا رسی، سندور پندو نه هم لکه رسی، خو اوس پورې دوه مطلب اه سہولتونه نه دی ملو شوی، سکوم سہولتونه دوه په کور دی یا سکوم دو حق ته سم دی. مخکې هم د دې کې مشم ملک مړ شو، ګټر ته غوتنه چور شو، اګټر باندې نو اګټر ته باندې نو دوه مطلب سکوم اعلی چارواکي کې دی مخازم ور دی. خو بیا لکه دی بوجوده پولیټیکل انتظامیا یا د سی اعلی چارواکو یا مطلب غیر سرکاري درو په دې باندې اکشن لکه نو وخصلو.
خو دا کبایل سیمو د بیا ودانولو اداره اف ډی ایم ای چارواکي د کډوالو د پوره برابرې اسانتیاوې په ځای کولو دعوا کوي. ډیو راډیو د کورمې ایجنسۍ اف ډی ایم ای معاون مجاهد توري وویل تر خپله وسه پوره برابر کوشش کړی خو زیاتوي کډوالۍ ژوند او د کور ژوند یو برابر نشي کېدی.
مشکلات خو ډیفینیټلی وی کنه خېمی خدا اوس ورته هغه شوی دی دا نه مخ کی بدل شوی دی کنه ورته پراپر هغه شوی دی شیلټر سیستم شوی دی هغه هغه کوي کنه ورته کیټ ورکر شوی دی یخنی والا کنه هغه یخنی ودرای کنه نو وبو خو سدی ریګولر کیږي هیلث اسپیټال مطلب 24 اور سروس دی کنه.
دی کورمې ایجنسی اف ډی ایم ای معاون مجاهد توري په خبره دی کډوالو کډوالۍ ژوند ختمولو لپاره لتیزی سره تیاری شروع کړی دی او ډیر زر به د خلک د کډوالۍ ژوند تیرولو په ځای خپل سیمو ته واپس کړي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
امریکا او هندوستان په ترهګرۍ د قابو موندو شریکی مسلې سره مخ دي. د اولسي تحفظ، جمهوریت او د بشري حقونو په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر سارا سیوال ویلي دي چې د آی اس آی ایل یا د داعش غوندې د ډلو پر راپورته کېدو سترګې پټول په کار نه دي. موږ لا د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره داسې زیاته فراخه، زړوره او ځیرکه چاله اختیارول په کار دي چې هغه د ترهګرو خلاف د فوجي طاقت، د استخباراتي معلوماتو او د قانون نافذ کوونکو وسیلو د استعمال نه علاوه د خلکو د ترهګر جوړېدو نه د رامنې کولو دپاره هم اثرناک وی. د دې قسم مقصد د حاصلولو بهترین لار دا ده چې د حکومت او د اولسي معاشرې ترمنځ په هر سطح کوټړي ملګرتیا قائم کړی شي. په دې کار کې سرکاري چارواکي د خپلو فرایضو په ښه ډول په ادا کولو او د قانون په بالا ساتلو سودمند کردار ادا کولی شي. دې سره سره مذهبي، باپاري او تعلیمي مشران او ماهران باید چې د خونړی ترهګرۍ مقابلې ته را وړاندې شي او د امن پیغامونه خواره کړي. نائب خارجه وزیر سارا سیوال زیاته کا چې مذهبي عالمان او مشران د خونړی ترهګرۍ په شا تمبولو کې ډیر اهم کردار ادا کولی شي، ځکه چې دوی د دین د علم تږي زلمی د امن په تعلیماتو مطمئن کولی شي او چې د دین په نامه د دوی ذهنونه د کم شر فساد نه ډکولی شي. دا عالمان د دغه قسمه تعلیماتو مخنیوي کولی شي. په گرد هندوستان کې د کیرالا نه تر کشمیر پورې مذهبي ګوندونه د خونړی ترهګرۍ د لارې نیوو ته راپورته شوي دي. تیره میاشت په اتر پردیش صوبه کې د سیمې د 1500 مسلمانانو په یو درنه غونډه کې عالمي ترهګري رد کړې شوې ده او د قرآن پاک په دې تعلیماتو د ټینګ ادرېدو د لوس پخلی پکې وشو چې د یو انسان قتل د کل انسانیت قتل دی. د هندوستان په بریلی کې د دنیا او یا زره راغونډو عالمانو ISIL یا داعش اوغندلو او د یو غیر انساني او غیر اسلامي تحریک اعلان کو. په ډیلی کې د یو مقامی کالج طالب علمانو د داعش د تیارو خورولو د عمل پر ضد شمې بلې کې او جینکو د داعش لخوا د الله په نوم د غیر انساني کارونو خلاف نارې وهلې. حکومتونه په دې کار کې په اولسي معاشرو د سختو لګیدلو بندیزونو په ختمولو، خلکو ته د امنناکو تقریرونو د کولو او په اهمو موضوعګانو د مباحثو کولو په اجازت ورکولو ډیر لاس امداد کولی شي. دا اولسي معاشرې باید چې د خونړو ترهګرو او توندلارو نه ډیر وړاندې اغو خلکو ته ځانونه ورسی په چا چې د دې ترهګرو ځان سره د برتی کولو نظر دی او دا شان دا ساده خلک د ترهګرو د چالبازونه لري اوساتي. په دې لړ کې به د هندوستان د مهاراشتر صوبې مثال ورکول مناسب وي، چرته چې مقامی پولیس او مقامی عالمان په شریکه د سیمې زلمی د ترهګرو د پنجنه د بچ ساتلو کوششونه کوي. لکه څنګه چې د ترهګرۍ د مخنیوي په باب د امریکې او د هندوستان په شریکه اعلان نامه کې ویلې شوی دی، امریکا به د دې شریکې خطرې پر ضد هندوستان سره ولي په ولي ولاړه وي او په دې کار کې به د مخبرۍ د معلوماتو د شریکولو نه واخلي، د ترهګرو د مالي وسیلو د ګډوډ کولو، د سرحدونو، بندرونو او د اولسي چلن د محفوظه کولو او د هندوستان په زرګونو حفاظتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو غونډې کارونو پورې امداد کوي. امریکی او هندوستان د خونړی توندلاریتوب په شریکه د مقابلې کولو پوخ نیت کړی دی او دې د پاره به مقامی ګوندونه اختیارمند کوي او په شریکو اقدارو به خپلو کې مضبوط ودرېږي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوه ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شئ.